د ماسپخین دوه بجې دی زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام دا زما حق دی خبري کې خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسي قنصلګری بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابولوف پرون تاس خبری آژانس ته ویلی چې په مزار شریف کې د روسي د قنصلګری لخوا کارونه مخکې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
سو مشتي وړاندې د دې قنصلګری ته د دې تخنیکی ټیمونه رسیدلی و د دې د پاره چې الته د قنصلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمينه برابر کړي او هغه تخنیکی کارونه چې پاتې مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه یا قنصلګری د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تیرونې په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم سیمه ییز راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. له دې مخکې نور نړیوال سازمانونو هم له ښځو سره د طالبانو چلند په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې دا سرغړونې بندې کړي. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په نهر شاهي ولسوالۍ کې پرون تصفیهوي عملیات د داعش ډلې د شپږو غړو په وژنه پای ته ورسېدل. د بلخ د امنیت قمندانې ویان محمد آصف وزیری تېره شپه ازادۍ راډیو ته ویل طالبانو مزار شریف ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای عملیات وکړل، خو هغه د عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه ونه ویل. راپور نه وایي چې د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې څو ساعته دوام وکړ. په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نښتو دا څو مپیخه ده. د کپ په 13مه په بلخ کې د طالبانو والی محمد داود مزمل په خپل دفتر کې په یو 14 کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه ووژل شو. په پام کې ده چې فنلند رسمن د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د فنلند آبی او سپین بیرغ بنن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې ټالوالې د دیرشو نورو غړو ترڅنګ اوچت شي. ګاونډی روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو خپل دې نوي غړي ته هر راز اضافي سرتیری یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې ټالوالې د تاسیس له څلورویایمې کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په 14مه په واشنگټن کې لاسلیک شوه. او د امریکا پاوس په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو جګپوري مشر د وژلو خبر ورکړی. رویټرز خبري آژانس د امریکا د پاوس د مرکزي قرارګاه د یو بیان له مخې د داعش دغه مشر خالد عید احمد الجوبوري بللی دی. په بیان کې راغلی چې دغه کس په اروپا کې حمله پلانولې او د داعش د مشرتابه د جوړښت چارې سمبالولې. معلومه نه ده چې د داعش دغه مشر دقیقا د سوریې په کومه سیمه کې وژل شوی دی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي راډیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرح لست په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقونو خبرې کوو. زمون علي بشری يم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ولسمې مادې لمخې هر کس د ځای جایداد درلودو حق لري او خپل ځمکې او ملکیت باید به برخې نه کړای شي.
ګڼ افغان ښځې اوس هم په مځکو پټیو کې کار کوي، خو مځکه یې پر خپل نوم نه وي. ښځو ته په میراث کې هم د مځکو او جایداد حق نه ورکول کیږي. دا ستونزه څنګه حل کیدای سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د ښځو د حقونو فعالانې شګوفه کاکړ او اوژی امیل میلمنې دي. همدا اوس زما همکار روشان صاحب راته وویل چې اغلې اوژی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژی جانې، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به د په دې موضوع باندې درڅخه وکړم چې تاسو د داسې پیښو سره مخامخ سوي یاست، په خپل شاوخوا ګاونډ چاپیریال کې مو داسې کیسې اوریدلې دي چې ښځې د جایداد لرلو یا له ملکیت لرلو څخه بې برخې سوي وي. مننه کوم. لومړی تاسو درنې مېلمنې، ښه
سلامونه او نیکې وړاندې کوم. ولا په افغاني ټولنې کې خو په لرې پرتو سیمو کې همدا اوس هم همدا چلند دوام دی او ما په سترګو لیدلې دي. دا شرم ګڼي، دا پیغور ګڼي، دا ننګ ګڼي چې ښځه د مالکیت خاوند وي او د ښځې په نامه ځمکې وي، مخصوصا ځمکې، نور شیان خو پرېږده پر ځای. یعنی که هغه میراث کې حق لري، شریعت هم ورته حق ورکړی دی، اما که د پلار د میراث نه د ته څه ورسېږي، زه فکر کوم هغه د اخیستو نه یې په خپله مخکې د مخکې ډډه کوي، ځکه چې بیا ورونه هېڅکله ورسره ښه انسانیت راشه درشه نه کوي، نور یې نه پېژني د خور په نامه. یعنی تر مینه پورې اطرافو کې اته په ولایت ولسوالیو کې ما اورېدلې دي چې هغوی دا ښه نه ګڼي چې ښځه میراث نیسي او خصوصا په جایداد کې او په ځمکه په کور کې څه چې د پلار نه پاتې همیشه یې محروم کړي دي. همیشه که ده محکمې ته ادعا کړې ده، تللې ده، بیا د هغه سره تر مرګ پورې روابط دوی قطع کړي دي. د دې پېښې شاهدان هم یم، هم مې اورېدلې، هم مې لیدلې دي، متاسفانه په ډېر تاسف سره چې د تاریخ په اوږدو کې دغه مسله نه مشرانو، نه قومي مشرانو، نه مخورو، نه مدني فعالانو، نه رسنیو کې چې څونه دوی کار وکړو، نه علماو وکولای شو چې یو اندازه چې هغه د پام وړ وي دغسې یو تغییرات، دغسې اصلاحات راوړي. متاسفانه چې همداسې پاتې دي، تر ننه پورې په خپل ځای پاتې دي او ډېر کم تغییر پرې ښارونو کې کړي دي. که میرمنې کولی شي خپل د لاسته راوړنې نه کوم ملکیت ولري، خو په میراث کې اوس هم کم تر سترګو کېږي چې چا ورته څه ورکړي. متاسفانه بیا هم زه ډېر خواشنۍ سره وایم چې افغان ټولنې کې میرمنې د اساسي حقونو نه، د میراث نه، د هر څه نه، هغه څه چې باید ورکړل شي، هغه څه باید اسلام کې په شریعت کې چې ورته ورکړل شوي دي، متاسفانه هغې ته هم احترام نه دی شوی چې هغه قانون نه په استفادې سره دوی ته حقونه باید وسپارل شي او دوی همیشه تېنه بې برخې دي.
مننه اغلی اوژی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کاکړ هم له موږ سره وصل سوې ده. اغلی شګوفه کاکړ، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوئ. لکه تاسو ته چې موضوع معلومه ده، د دازما حق دی خبرونې نننۍ موضوع پر دې باندې خبرې کوو چې ګڼ افغان ښځې اوس هم د جایداد لرلو له حق څخه محرومې دي او دوی ته په میراث کې هم ځای نه ورکول کېږي. هغه مځکې او جایداد چې د دوی د پلار پر نوم باندې وي دوی ته نه ورکول کېږي. په ډېری مواردو کې لکه تاسو چې له اغلی امیل څخه هم واوریدل، دوی ځینې موارد یاد کړل چې له ښځو سره حتی کورنۍ رابطه قطع کړي او خپلوي ورسره وشکوي په دې خاطر باندې چې دوی په جایداد کې خپله برخه چې قانوني او شرعي ده هغه وغواړي. ستاسو په نظر باندې آیا په دغه ځینو مواردو کې چې تاسو لیدلې دي داسې کیسې او پیښې شته چې شذو ته د دوی حق نه ورکول کېږي یا دوی نس کولای پر خپل نوم باندې ځکه ولري؟ مننه اغلی کاکر زبرت تاسو ترازم. اغلی امیل په دینو مواردو کې شذو مشتویل دي چې دینی ورونه خپل خويندې په دې خاطر باندې چې هغوی د میراث حق ورڅخه وانخلي واده کول ته نه پرېږدي او پر کور باندې کښینوي. آیا فکر کوي چې دا ډول قضیه په افغانستان کې ستا او واقعیت لري؟
زه په خپل هم د داسې کورنیو شاهدان یم چې هغوی ډېر شتمن دي. هغه په دې بهانه چې څوک پورته مرکه راځي هغه سیال نه ګڼي، هغه خپل هغه نه ګڼي، هغه دپاره خپل خور نه ورکوي. په اصل کې د دوی په زړونو کې خور هم همداسې غږ کوي چې هغه خو د دې دپاره چې دوی نه میراث وینسو او مونږ په کور باندې داسې زړې کوي. دوی بہانے کے ہم مثلاً نیوکی کئی چیزا زمان غوار نہ رہے ہو دا زمان آغا نہ رہے اندرس تے اندرسی رو رو چی دا خپل دا عمر ندوی پاتی شیز پا خپل دا یو کورانے چی یا رو رو دو خوین دی لری نومی نو یادو زمان دا خپل وانم کی گی لری نو آغوی دیر زیاد جایداد دلو دا دو خوین دی او یو رو رو چې دوی ماشاءالله بیخي زیات ځمکې درلودلې، باغونه یې درلودلې. دا ورور هم تر ډېره بریده پورې یو وارې واده یې وکړ او بېرته ورباندې خوشي کړه. او بالاخره بل واده یې ډېر ناوخته وکړ چې هغه هم څه بچیان نه وو. اما دا دوه خویندې تر اخره پورې همداسې زړې کړې چې دواړه تعلیم یافته هم وي، معلمین هم وي. هغوی یو نه شو کولی چې د ورور هغه ته وګوري سترګو ته او بالاخره خپله تصمیم ونیسي. همداسې همداسې بالاخره پاتې شول. یعنی دا واقعاً ډېر خواشینونکی دی. دواړه ښه ښایسته، ډېر با اخلاقه، ډېر ښه
خلق ول دوار جنکی اما پلار پا کور دو مور پلار پا کور زده شوی او کلچ مور پلار وفات کی گی دیر دستن سر مخامخ کی گی دیر دستندی کور که دیر تکلیف کی گی انا آغا جایداد دوی پا درد خوری نا دوی ورور پا درد خوری بلاخر هم دست داشبان خوبقا نوری دوی پخبل ستور بگوری چی در عمر سوم در کم دی او هیچ سوک لکه در اسکندر کبیر خبره چی وی کل از مرشم نو دوم را دایی نمی چی فتح که دوم را چیز ما عرص دلو دو یو لاس می در تابوت نو باسی چی در دنیا وال تینه پند وقتی چی ما در دیر نره نه هیچ سم زن سره ندیوری متوجه نو خبره دلتا ده چی هم دستی کم کس چی مونگ مستند لیدلی دیو از مونگ پستر گوران می دیسی شده دی هم دستی پزرگون و میلونون کسان دی چی پا افغانستان کی قربانی شوی دی دمده دی پاره چی ودر دی میراس وی نسی پا خبال وقت که دی نو دکایی و نسوک پا رنگ رنگ بحانو بندی اغا پا کور کی نی چی ودر ایمان میراس دیوان خلی یا بالاخره دیتا تو نرسیدی نو شته دی متاسفانه چیز پن نخلی دی دی حالاتو نه دی جوان نه دی سونه لنده سونه بی وفاده او اغا سوره دی چی انسان یا دنیا دی پار یاو چانس لری که رایش یاو جوان رو کی نور تا مفید واقع شی نور تا مزر واقع نشی خوشحالی سر جوان دو که متاسفانه دی پرزخ دیر ارسته پویگی دی جوان کلا ارسته شی بی بی آغا وقت خیمانی که بی آغا وقت بی سپایده نداری او سرنوشت یو کورنه یو انسان بالاخره طول بیارن جولی اما کور که بس زری پاتشی هم دا اوز پر جنوبی ولیتونو که دیره صدار خلق دی چی جنکه کور که پا کور بندی زده شوی دی اما از پاتی دی زکر چی آقوی فکر که چی هم دا پیسی خرد شدی و هم دا بس جوان داغا نلری اغا ارزوگانی نلری داغا پزره که به تون رهیلی چیزه یا مستقل جوان دو کم زده چا سره زده اولاد ولرم زده آینده ولرم دست نمونی افغانستان که په مختلف ځای کې ډېر زیات دی به اندازه زیات دی یعنی د دې په اورېدو سره زه همیشه رنج وړم چې کله ولې داسې کېږي اما دا نو دا د دې ټولنې یو درد دی چې وجود لري.
مننه آغلی امیل. تر یوې لنډې دمې وروسته به بېرته له تاسو سره یو.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري او نيزه خبرونه د ازما حق دی. په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالان اغلی شګوفه کاکړ او اغلی اوجی امیل ملمنیتی او لمر سره هم دا اوس د ټلیفون پر لیکه خبري کوي. اغلی کاکړ تاسو خبره پښتنه کوم پښتنه دا چې په دینو مواردو کې ویل کیږي چې ډیری شذې د میراث هیڅ غشتنه نه کوي او مخکې خپل ورونو ته خپل د میراث حق وربخشي. دا په دې خاطر باندې چې کدوی د میراث د حق غوښتنه وکړي دوی ته به پیغور ورکول سي یا به دوی تر بیلابیلو فشارونو لاندې سي. په تیر کې د شوزو چارو په خوانی وزارت هم ویلي و چې دا ستونزه ځکه پراخه ده چې شذي و دغه وزارت ته مراجعه نه کوي. ستاسو په تجربه کې کله چې تاسو د شوزو د مدافع وکیل په توګه باندې دند تر سره کوله په افغانستان کې هغه مهال ستاسو په نظر باندې شذو ولې مراجعه نه کول و ځینو ادارو ته چې خپل دغه حق وغواړي؟
مننه. دغه تاسو په کومه سره دې چې تاسو باید څه وایئ چې موږ دې نه مراجعه کوو. دلیلونه بیا دلیل بدلی کړی دا چې هغه دا اول نه په دې ذهنیت لې شوې دي په کورنۍ د پونه د کورنۍ د ښوونه د پونه خپل د مور او پلار د پونه دا چې موږ په څه ورته شولې دي چې څه تاسو خپل حق جوړې دا یو شرم ده دا یو مال ده او ځلې دلیل د مراجعه د نه کولو هم دا و چې کله چې د خپل څه خپل حق د ستنې د لپاره اګه په یو کارو ته راځي چې هغه د کورنۍ د پالیسي سره مخامخ کېدلی او چې کورنۍ ته ورته د ستونزې جوړېدلې هغه لکه څنګه چې موږ تاسو ته بار بار تاګه موجو چې هغه خپل چې اورونه دا موږ کلار دا د دې سره هغه چې لږه نه کوي حتی د رابطې د قطع کولو او تصمیم باندې دی نو دا څنګه لامل دی دا چې نه خوته او مراجعه نه کوله په اسانه ادي قضایي فکر وته د خپل میراث حق د خپل ارث او دا موضوع تر دې حدا پورې اړین مشوله مهم مشوله چې د خوته په کول قانون هم په دې باندې بحث وکړي او هغه ته یو مشخص جزا او د خپل حق چې د خوته د میراث حق اخیستل او د خوته د میراث د حق معنی چې دې هغه کله یو وخت هم راځي او دا هغه موضوع هم راځي په دې کې د دې تاریخ خپل په اړه ولې چې او دا هغه موضوع ښکاري چې یو شخص باندې نو هغه شخص په هر څه کې ته هغه کلار دی ډېر دی او باندې ځین دی هر څه دی هغه شخص په پښتو کې چې حق باندې محکوم کیږي نو دا موضوع څه کوم ځای کې راځي تر څو چې یعنی دا موضوع ضروری ده په دې شرایط کې هم او په قانوني نظام کې هم ا دغه چې دا د خپلې میراث څخه ورکول او موضوع ا د دې چې مننه د خپلې لپاره او خپله نشو کولای چې خپل دغه حمایت کولای شي ا یو په نظر باندې ځلې د دې په باندې چې نو کولای شي مراجعه وکړي او ویلې د دې چې نو څه څه ورکول شوی دا په څه کې وخت کې کولای شي ورکړه اخصل مالی پرکالی اخصل دی حقا پرکل پسی ولانه دیشتی دی حقا مجبور نده چه دی الماری نه دی حقا حق دیشتی دی دی حقا دی رجلتونو دی تاوتیخوالی او دی دیو اوامرو نه مشروع اوامر نه غیر مشروع اوامرو که اطاعت دی کسی حقا خصل اولیه زریدتونو کرکولی چی حقا که غزا ده که حقا اطراف ده یا پوشاف ده یا حق دیشتی ده هغه خپل اولي ضرورت مکرر کولای شي او هغه څه چې موږ نه لیدل شي او چې څنګه موږ ته کېږي چې موږ دا چې موږ د تکي خوښوي ته چې کاریا کړي او چې کولای شي چې په خپل باندې خپل یو حقیقت ولري خپل یو قدرت ولري او هغه څه چې موږ غواړو هغه شي نو د تکي موضوعات لاملونه او دغه میراث حق ته محدودو لاملونه دا هیڅ متاسفه بیان کړل او خو زه مشه په غلای چې په تاسو نه پته او موږ له باندې اړ یو قضیه څخه ته راځو
مننه اغلی کاکړ اغلی امیل استاس څخه د اغلی کاکړ د خبرو په دوام پښتنه کوم چې دوی وویل چې په لری پروتوسیمو کې یا هم په ځینو شاري سیمو کې هغه خلک چې خپل شوزو ته د میراث حق نه ورکوي او د همدی خاطر دا یو جنجالي موضوع ده چې ډیر ځلې د دشمنی او تاریخوالو د اړیکو د پریکېدو او د وژنو حتی سبب ګرځي په داسې حال کې چې اسلام هم شوزو ته د حق ورکړي دینو او افغانان ډیری برخه مسلمانان دینو بیا ولی خلک د امر نه مني
مننه کوم زه خور ټول خبرې تایید او ټول وخت نه دی تاسو ونه چې دی تر خو وخت نه دی ډیر لپاره ځینې کارونه وکړن هغه ناوړه دودونه د سي حاکم شوی دی د سي کلک حاکم شوی دی چی هغه غلط تړونونه چې په ټولنه کې د پخوانه همداسې ایښودل شوي دي یعنی غلط بنسټ ایښی دی حتی د اسلام سره هم په ټکر کې دي مګر نه پوهېږم چې ولې بې پروایي کوي چې دوی یې ځان مسلمان ګڼي همونځ کوي روژه نیسي همدا پنځه بنا د مسلمانۍ ادا کوي اما هغه څه چې اسلام یو مېرمنې ته ورکړی دی هغه ته چې د دوی نفع منافع پکې وي بیا په هغه باندې سترګې پټوي
بیا د هغه لپاره هیڅ توجه نه کوي. تعصب سره چې دوی په ډیری وخت اته همدا اوس نن چې ګورو آیا د میرمنې حق تعلیم نه دی په اسلام کې نه دی ویلي، آیا کار باید ونه کړي میرمنې په ټولنه کې ټولنیز چارو کې، حالان چې په اسلام کې داسې باتورو میرمنې وي چې هغوی په جنګ کې برخه اخیستې دی، هغوی تجارت کړی دی، هغوی په ټولو چارو کې فعاله ونډه یې درلوده د نارینه وو سره اوږه په اوږه. نو زه نه پوهېږم چې دوی آیا سم مطالعه نه لري د اسلام نه. همداسې میراثي مسلمان دي چې پلار مې مونځ کوي زه مونځ کوم، پلار مې اشته ځي زه هم اشته ځم، پلار مې درې ښځې کوي زه هم کوم، قرباني کوي زه هم کوم، په دې خو نه کېږي. یو وارې باید دوی مطالعه وکړي، باید اسلام دومره یو خوږ، دومره د انتظام د دې ټولنې د ښېګڼو دپاره دومره ښه قوانین لري چې د هر چا حقونه پکې محفوظ دي، هیڅوک بې برخې کېدای نه شي. هلته دومره عدالت دی، دومره پکې ښېګڼې دي چې په تعصب سره موږ چې ځان ته اسلامي هېواد وایو، اسلامي قانون منو، خو مګر نه پلي کوو. په دې کې ډېر زیات نیمګړتیاوې شته. په دې کې هغه پوه انسانان چې په دې برخه کې ډېره مطالعه هم لري، کله چې سړی وایي چې په اسلام کې خدا نشته، اسلام خو داسې ویلي دي، او دوی بیا هېڅ توجیه ورته نه لري په خپل خبره باندې، بس یو غیر منطقي استدلال وکړي چې خلک وغولوي. واقعا اسلام غوندې خوږ دین د انسانانو د ښه ژوند، د هوسا ژوند، د بسیا ژوند دپاره دومره ښه قوانین په کې شته دي، خو متاسفانه چې موږ افغانان خو د هر څه نه شاته پاتې یو، په غلط کارونو کې ډېر مخکې یو. نو د اسلام د مبارک دین د ارشادات نه، د قوانین نه چې بشر دپاره یې څومره زیات هر اړخیز پیشبیني کړی دی، هغه نه هېڅ ګټه نه پورته کوو، هغه نه هېڅ هغه ته عمل نه کوو. او همدا دی چې موږ د ستونزو سره لاس او ګریوان یو، خصوصا بیا میرمنې چې ډېرې ضعیفې دي په دې ټولنه کې، په دې ضعیفې دي چې هغوی خو تعلیم دپاره هم ډېری پرېښودل کېږي نه، او بالاخره ډېر زر زیانمنې کېږي. هغوی ډېر احتیاجي ساتل کېږي ځکه چې بیا هغوی تابعیت نه کوي، حالان چې داسې نه دی. هغه چې د حق نه استفاده حق غواړي، بیا هغوی دوی وایي چې دا سرکشي کوي. نو دوی همداسې ساتل کېږي، متاسفانه چې ډېر شاته پاتې، وروسته پاتې، او ډېر مجبوري ساتل کېږي چې بیا دوی خپل هغه غلط غوښتنې ورباندې ومني، او هغه د مجبوري په خاطر ورسره شپې ورځې سبا کي. هغه هېڅکله خپل د خوشحالۍ، خپل د ښه ژوند چې زړه یې غواړي، هغه ورته هېڅکله مهیا نه وي.
مننه مننه آغلی عامل. اوس هم زه فکر کوم چې موږ ته یو اوریدونکي زنګ وهلی دی، دوی به راواخلو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
او بعد سلامونه محترمه.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري.
مننه، خوشاله اوسئ. البته محمد نبی احمدی هم ولایت بغلان محترمه.
احمدی صاحب مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی. د ازادي رادیو دا زما حق دی خبرونه ده، د موضوع په اړه که تاسو یو څه خبرې کول غواړئ اوس کولای سي. مهرباني.
او سترګو بلې ما د برنامه ور د ډیر سم یو کړه، خیر دی وسی پروفیسر صاحب ما ته زنګ وه. او مننه وګوره، افغانستان کې خو موږ تاسو نه اسلامي ټولنه تقریبا هر سره هغه شا خبره نه نسی ویلې، څوک چې ورته وایي چې ته اسلام نه خدا له خاصه کمی او کاشي لري، یعنی هر سره وایي چې اسلام متقیه تقریبا. نو بدبختي خو واقع درې چې کده موږ هغه د مېرمنو حق وګوره، یا د مثلا په ټوله کې وایو د لورګان واقع نه وګوره چې پلار کور نه ورکې، یعنی تقریبا هغه میراث کې هغه نور هغه کې نور ټول عمر کې خدا رکھا سا کہ سب دوا پیوں کی تقریباً
بلې احمدی صاحب، تا په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه کړه او میلمنو هم ویل چې تر ډیره پورې شدي تر خپل حق او ورونو تورتیریږي و نارینه خپلوانو ته او دوی خپل دمځکي حق وربخشي، آیا تاسو داسې کومه پیښه یا کیسه لیدلې ده چې د نارینه خپلوان خپل ټول دمځکه وشو تر وربخشي؟ آیا داسې کله سوي تي فکر کوي چې سوي به وي؟
او تاسو وګورئ خورجان دې ښه پټه تا وکړه، یعنې د دې ما پیه دي یو څوک راغلی وو تقریبا هغه نرمه یو ټیویل چې موږ ته ډېر غریبانه اوسو د ما څو موته مخکې مور ته ویلو چې راملې درو لګه هغه ما پلان ته کینی دې دې ما تر یعنې دا نور شرمې ده یعنې تقریبا مړی ولګل نو بدبختی دغه چې اوسه قریب هغه سړی خپل ګاله کې دې دباولې مو وهلې مو چې بیا خبر ماته ونه کې دې سړي او دوی لسی دا حضور ته حضور را لګلې ما چې نو دې ویلې چې زه ولا نه څه پټ ویلې نو ته کوم چې دا خبر وریا ده چې کله شي هغه دماغ درکې نو دومره نه دا جزو تقریبا یو غزوې نو څه ولا نه دا شریعه کوي دې تقریبا هغه استرا باندې غزوم راغلی کور ته ویل کور شړلې مو او بدرټ ویلې نو تاسو په بختي په افغانستان کې سره نو که څوک زیاتره جوړ کې مګینو زیاتره خلک دا ورکی یعنی هغه خلک دي یعنی شتمن خلک دي هغه خپل هغه سپارې دي اتره خلک سرګي پټي په ولا وخت وو دا ورستان کې مو مخکې مې ده بد وخت زیاته ده عام تور باندې تقریبا زه ډیر کم خلک به چې راغله کورس پاري اخر مسلمانات لري وري کې اتره خلک نه وکړه دي نه بدوري نو باید به ویني چې د لپاره چې شریعت کې چې راغله دي باید دا ولې موږ الحمدلله مسلمانان ځان ته مسلمانان وای خو هغه ته خبرو پاره نو ته چې دا بد وخت وخت ست افغانستان کې
ډیر مننه احمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو را سره شریک کړ. اغلی کاکړ، تاسو خبربل پښتنه وکم، تاسو مخکې د افغانستان د قوانینو یادونه هم وکړل، د شوتو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په در دیرشمه او اته دیرشمه ماده کې راغلی دی چې هغه څوک چې شوتو ته د میراث حق نه ورکوي په قصیر المدت حبس چې لوي میاشتې څخه زیات او له یو کال څخه کم دی محکومیږي. ستاسی د کار په جریان کې تاسو داس لیدلې چې کوم څوک دی په دغه حبس محکوم سوی وي، آیا دغه قانون پر خلکو باندې تطبیق سوی وو چې د دې قانون څخه سرغړونه کړې و؟
مننه. د خزو د تاریخوال د مخنیوي قانون تطبیق په پټ نظام کې ډېر ښه وو او دغه قانون یو غټه لاسته راوړنه او یو غټ حمایت او ودې خزو لپاره. یوازې په میراثي موضوعاتو کې نه، په ټولو مختلفو موضوعاتو کې که خوشونتونه او ټول تاریخوالي چې خزو سره کېدل د هغه لپاره موږ ځانګړی قانون درلود او موږ ځانګړی څارنوالي او یا ځانګړی محکمه درلودله چې متاسفانه اوس یې نه لرو. بلې، هو داسې ډېر موارد و چې هغه کې کله چې یو ښځې به مراجعه وکړله څارنوالۍ ته او خپل د حق غوښتنه به یې وکړله، په ټولو مواردو کې مثلا میراثي موضوع وه که هغه د کوم بل حق غوښتنه وه یا کوم د تاوتریخوالي سره د مخ کېدو په موضوع کې وه، نو هغې سره مکمله همکاري کېدله او هغه حمایت کېدله. او اوسني نظام نه دومره حقوقي آګاهي نه لرم چې اوسني کوم میکانیزم مخته وړي، خو الحمدلله اوس هم مونږه په یو اسلامي ملک کې ژوند کوو او زمونږ د قوانینو او زمونږ د حقوق اصلي منبع شریعت ده چې دا حقوق په شریعت کې ثابت شوی دي. نو راغلو لسته مستقیم ته پوښتنې ته چې داسې کوم قضیه سره زموږ شوی یم کنه چې یوې ښځې کله چې د میراث غوښتنو تقاضا یې کړې ده، غوښتنه یې کړې ده او هغه د یو تاوتریخوالي سره مخ شوې ده او وروسته د هغه نه بیا هغه کورنۍ یې یا هغه چا چې ورسره خوشینت کړی ده هغه ته جزا ورکړل شوې ده. که نه عملا ما خپله داسې یو قضیه نه درلودله، مګر په هغه ډیپارټمنټ کې چې ما کار کوه او زما نورې همکارانې وي او نورې وکیلان وو چې هغوی داسې قضیه ډېرې مخته وړلې او هغوی دغه موضوع به چې کله ثابته کړلې یوې ښځې دغه تاوتریخوالی به ثابت کړه چې مثلا د هغې سره قطع روابط شوی ده، هغې به مدارک راول، مثلا شواهد به یې راوړل چې دغه سیزونم ورسره شوی ده، هغه ته حتما کوم چا چې دغه جرم ورسره ترسره کړی ده هغه ته یې مجازات رسېدل او دا کار کېده. خو یو استثنا موږ درلودله د ښځو د قانون په تطبیق کې او د مخصوصا د فامیلي موضوعاتو، کله چې مثلا په نورو جزایي موضوعاتو کې مثلا که هغه قتل و یا سرقت و یا هر یو بل جزایي موضوع وکړي چې تخپل متضرر په خپل پخه ویستل د موضوع نه هغه موضوع و تارنوال څیړله، مګر په فامیلي موضوعاتو کې کومه کې موضوع کې چې هغه کې د ښځې عزت مو مطرح و او د یو فامیل کرامت پکې مطرح و هغه موضوعاتو کې د سینه و وخت چې یو ښځه به خپل د موضوع نه وروسته شوله خپل موضوع نه به پخه ویستله یا په عام اصطلاح باندې خپل هغه شکایت یا خپل کوم دعوی چې شروع کړي و هغه به په وختل دا موضوع ترل کېدله، ځکه د هغه کورنۍ عزت لپاره او د فامیل د کرامت او احترام لپاره.
مننه اغلی کاکړ. اغلی امیل، استاس خپشتنه کوم چې تاسو واوریدل اغلی کاکړ د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د افغانستان لپاره یو لاستراونه بلل او بلل او دی ویل چې په تیر شل کلونو کې دا یو شل لاستراونه او تطبیق یې هم کېدی د دې قانون، خو که اوس دا قانون نه تطبیقیږي نه عملي کېږي، تاسو په نظر دا به د شوزو د حقونو په برخه کې څومره پر شاتګ وي؟
وکان کله چې دا قانون پاس شو پارلمان کې اول خونه پاس کړه، نو کله چې یعنی مریو له جراو خلکو پینا وکان اتخذ د پاره یو امید او یو ډاډ تر سره کړي چې یو مرجع شته که ما باندې ډیر غوښ یو زه بي وسه او بي کسه اوسم، یو زه شته چې هلته زه پناوی سم او هلته زه خپل شکایت وکم او بالاخره یا خپل هغه حق ترلاسه کړم یا دوی لږ سره تنبی شي او دوی یا د اقل په ذهن کې ولري چې دوی هم یو ځای لري چې خپل آواز باید هلته وباسي او دا هغسې غلط دودونه ناوړه دودونه حاکم و چې خلک نه غوښته چې دونه تاوتریخوالی و چې ځکه چې یو مرجع وه چې دوی لاړ شي هلته خپله غږ پورته کړي خپل عریضه هغوی ته وړاندې کړي او هغوی واوري. یعنی دا تاثیر یې درلوده که څه هم ډېرې قضیې چې مراجعه کېده حل کېده او میرمنې یو د چا خبره دلته یو اطمینان یې ترلاسه کړی و چې موږ یو ځای لرو، یو قانوني ځای لرو، حداقل باید هلته مراجعه وکړو. البته ډېر لری پرتو سیمو کې تر اوسه پورې هم چې که دا قانون و د مانی خشونت و ډېر قضیې په ښارونو کې چې په لری پرتو سیمو کې حل کېده، اما بیا هم یو فیصدي زیات خلک محکمې ته مراجعه کول، داسې یو مرجع ته مراجعه کول و ځان دپاره یې ننګ ګڼه او ځان دپاره یې پیغور ګڼه، پوهېدل چې هلته بیا په آینده کې څونه دښمنیانې زیږوي او څونه به اوقدیره او پروي او څونه به برخوردونه ناسالم شي او بالاخره سرنوشت به چېرته ووځي. نو میرمنې خو همیشه بې پناه خلک دي، بېچاره خلک دي په افغاني ټولنه کې. نو چې کله دوی خپل په خپو ولاړ نه وي، خپله لاسته راوړنه ونه لري، خپله په تولید کې صحیح نه وي، اقتصاد یې سم نه وي، مستقله نه وي، محتاج وي، همیشه همیشه ورباندې همداسې حالات به حاکم وي. او نن چې دغه ریاستونه اوس تړل شوي دي نشته، دا
لوی خلا ده تشه ده او میمنی هستی هم و سم فقر و بیچارگی حاکم ده دم نیستی و ناداری و فقر خو ده طول و مصیبتون و مور ده تا بریخوال بی حد بی اندازه پا کورانه یکی بیخی زیاد ده او این آمد نشته کار نشته در آمد نشته نو انسان ده خل جون ده بقا ده پاره هر چه تا ضرورت شده نو دیدی نشتواله هم تا بریخواله ده او بیا طول اغه ملامتی په میرمنو باندې هغه ټول بوج په دې باندې دی او دې کوم مرجان لري چې لاشي هلته شکایت کوي هلته خپل غږ پورته کوي یا په ناحق په دې باندې داسې یو برخوردونه او داسې یو ظلم زور روان وي خو دې ځای نه لري چې هلته لاشي خپل آواز پورته کوي توان د مشکل دی دا یو ستونزه ده غټه ننګونه ده اوس میرمنو دپاره چې داسې یو کار وشو چې دوی دې نه وروسته دا امید هم او دا هیلې هم پر مخ بندې شوې.
مننه کوم آغلی امیل. آغلی کاکړ ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې شکایت کاوه چې یوازې یو برخه هغه خلک چې د شذو پر وړاندې په تاریخوالي کې لاس لري نه مجازات کیږي او د افغانستان یادونه کول غواړم چې د افغانستان د اساسي قانون درېم ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیڅل دین د معتقداتو او احکام مخالف وي. یعنی دغه په خپل د افغانستان د اساسي قانون درېم ماده و چې د دې څخه معلومیږي چې د افغانستان ټول قوانین د شریعت له نگاه څخه جوړ شوی او عملی کېدل د جمهوریت پر مهال هم. ستاسو په نظر کله چې د اسلام له نگاه څخه ټول قوانین عملی کېدل په افغانستان کې ولې تر اوسه پوري حکومت جمهوریت حکومت یا هم اوسنۍ حکومت ونه توانید چې د په افغانستان کې دغه قانون عملی کړي او خلک دې ته وادار کړي چې باید خپل شذو ته د جایداد او د میراث په برخه کې خپل حق ورکړي؟
بله هو لکه څنګه چې مخکې هم ما تاسو ته یادونه وکړله چې زمونږ د ټولو قوانینو منشأ او بنیاد د شریعت نه اخیستل شوی ده. که چېرته اوس مونږ دغه قوانین ګر چې دا قوانین بلقانی دي، دا قوانین رد نه دي، باطل نه دي، اما د تطبیق په حصه کې لږ څه ضعیفوالی راغلی ده، اما اصل طبق ته مراجعه شوې ده چې اصل شریعت د اسلام ده او میراثي موضوعات د ښځو حقوق هغه موضوعات دي چې اسلام پرې ډېر ټینګار کړی ده، مخصوصا د میراث موضوع چې د احکامو یوه وسیع برخه ترې جوړه شوې ده. نو دغه قوانین چې مخکې هم وو سره دومره مثلا مونږ یو قیدات درلودل د ښځو د حقوقو په مورد کې چې مونږ قانون درلود، ځانګړې محکمې ځانګړې څارنوالې هم درلودلې، مګر بیا هم په هغه رقم باندې چې په اسلامي ټولنه کې د ښځې احترام وشي او د هغې حقوق ورته ورنه شي کړل ورکړل شي هغه رقم باندې ونه شو. اصلي منشأ زما په نظر باندې د تعلیم او د پوهې د کچې د ټیټوالی علت ده. افغانستان هغه ملک ده چې ډېری خلک حتی ممکن او یا فیصد خلک بې سواده اوسیږي او هغوی د علومو څخه د ابتدایي علومو څخه آګاهي نه لري، څه پاتې چې هغه هم میراثي موضوعات اوسیږي چې یو ډېر مغلق علم ده په فقه کې او په شریعت. نو اصلي علت دا ده چې خلک نه دی پوه، نه خپل خزي پوری په دې باندې چې ما ته کوم حق اسلام را کړی ده، کوم لارې دي د حق د لاسته راوړلو لپاره او زه څه باید وکړم د خپل حق د لاسته راوړلو لپاره، نه په دې باندې خپله ښځه پوهېږي او نه هم زمونږ نارینه طبقه په افغانستان کې نه دوی پوهېږي چې که چېرته زه د یوې ښځې د اولیه حقوقو مخنیوی کوم او هغه ته رسیدګي نه کوم سره د دې چې زه یو ناوړی عمل ترسره کوم زه اخره مساوی مجازات هم کېږم. په اسلام کې هیڅ ضرر نشته، موږ یو عمومي او کلی قاعده لرو چې په هغه کې وایي لا ضرر ولا فل اسلام، یعنی هیڅ ضرر اسلام کې نشته. دا یو عمومي قاعده ده فقهي چې هغه ضرر هر ډول ضرر وسیږي، که هغه په میراث کې یو چاته د مال د نه ورکولو ضرر ده، یا هم چاته د تعلیم د حق د نه ورکولو ضرر ده، یا هم هغه لوړ ضررونه دي مثلا چې تاوتریخوالی ده، وهل دي، ټکول دي، دا مسایل دي. یعنی په مجموع کې په اسلام کې دا څه نشته دي. منشا او اصلي منبع زمونږ د دغو مشکلاتو، د ښځو د دغو مشکلاتو، د علم او د تحصیل د کچې د ټیټوالی او نشتونوالی ده. که چیرته ښځه په خپل حق باندې پوه شي او نارینه پوه شي چې د ښځې حق څه شی ده، زما حق څه شی ده، نو هیڅ مشکل به نه وو او مونږ به د یو ښې ټولنې خوا ته ګامونه واخلو. مګر متاسفانه چې زمونږ اصلي مشکل همدا ده چې مونږ علم ته ارزښت نه ورکوو، تحصیل ته ارزښت نه ورکوو. دا اوس زمونږ مکاتب بند دي، زمونږ تحصیلي قانونونه بند دي، په مساجدو کې په اصولو بحث نه کیږي، په عقیدوي مسایلو بحث نه کیږي، په حقوقو بحث نه کیږي، د انساني د انسان په اولي حقوق بس نه کیږي. په ډېر نه حق موضوعات باندې چې هغه دومره ارزښت نه لري، نه حق خورته نه شوی لای په ډېر بخښنه سره چې ما دغه کلمه استعمال کړله. مونږ ته هغه موضوعات چې په دویمه کټګوري کې دي، په دریمه کټګوري کې دي. مثلا په مساجدو کې د پتلون په اغوستلو باندې بحث کیږي، په مساجدو کې د چړیانو د ګیری د تراشیدلو په موضوعات باندې بحث کیږي. که چیرته مونږ اساسات صحیح وسیږو، زمونږ عقیده صحیح وسیږي، دا هغه مسایل چې خپل لار ته برابرېږي او خپل هر څه جوړېږي. ورته مونږ مخکې د دې نه چې د ټولنې د کورنۍ په استحکام باندې، د کورنۍ د روابطو باندې مونږ خلکو ته پوهاوی ورکو، د مساجدو د ممبرونو د خوانه چې د ټول افغانستان ټولنې د خوانه هغه مرجع ده چې قبوله شوې ده، د هغه په ځای چې مونږ په دې مسایلو باندې بحث وکړو، مونږ په اساساتو باندې بحث وکړو، چې زمونږ د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تاسو کې بهتره او نیک هغه څوک ده چې حوال خپل میرمن ته خوسیږي، حوال خپل خور ته خوسیږي، خپل کورنۍ ته خوسیږي، خپل اولاد ته خوسیږي. مګر متاسفانه مونږ اولین نقص خپل کورنۍ نه شروع کوو او زمونږ اصلي مشکل د دې ځای نه شروع کیږي. نو زمونږ اصلي مشکل د علم د نشتونوالی ده. شرعي علم، عصري علم هم په هر صورت مونږ د خپل شرعي علم باندې نه پوهیږو. په اسلام کې په فقه کې د میراث علم ته نصف العلم ویل کیږي، یعنی نیم علم ده. نیم د انسان ژوند په دوه حصو تقسیمیږي، یو هغه ژوند چې په دې دنیا کې ده، یو هغه ژوند چې په هغې دنیا کې ده. یعنی دا هغه حقوق دي چې د یو چا د مرګ نه وروسته په دویم حصه د ژوند کې شروع کیږي. نو د دومره ارزښت سره چې په ډېر په فقه کې پرې باندې تاکید شوی ده، متاسفانه چې د هغه نه مونږ آګاهي نه لرو او دغه مشکلات ټول د علم د نشتونوالي له امله را پیدا کیږي په ټولنه کې.
مننه ډیره اغلی کاکر. زه بیرته تاسو ته راځم. زه فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري.
بلی ملالی خوري، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو ملمنو ته روزي خدای قبول وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه قاری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی او موږ سره خبرې کوي. تاسو دا زما حق دی خبرونه او یو په دې خبرونه کې د شوزو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. تاسو په دې برخه کې کومه تفسیره یا نظر لري؟
خو رې چې زبرلند خبره درته وکم، شوزو موږ په جامعه کې د اسلام د اسلامي شریعت نگاه څخه شوزو پر موږ باندې څورلس حق لري. په دې څورلو حقو کې بعضي حقونه مستحب دي، بعضي حقونه سنت دي، اما بعضي حق یې فرض دي. میراث چې دی دا د ښځې حق دی، فرض دی. نو خبره داسې ده چې د تعلیم او د تحصیل څخه نیولې، د کار څخه نیولې، بیا تر میراثه پورې، بیا تر اشتکه پورې، چې یو سړی وخت چې میړه مړ شي کونډه اشتکه کړي. اما متاسفانه موږ کوندې ته د دې د نکاح اختیار لانه ورکوو، نو اشتکه هلته پرېږده. موږ د نورو په خاطر، د میراث په خاطر چې د لور د پلار حق دی، پلار چې مړ شو، بیا موږ د نورې وکونډه ګرد خپل په تاسو کې راولو په خاطر د دې چې میراث موږ شي. خصوص پر دې پښتونشینه سیمه کې ترکمن علم دا خلق میراث ورکی اما په ډیرو مواردو کې دا زموږ پښتانه وروڼه چې ځانونه غیرتمن هم بولو موږ باوجود د دې چې شش علما هم په موږ کې شته اما موږ میراث نه ورکو اوس زه ستاسو سره خبرې کوم ته ما څه پېژنې چې زه څوک یم ساتو اورېدونکی به درته ووایه چې موږ میراث ورکو ولیکن یو درواغ ویل دي د ځان دپاره یو درواغ د بل دپاره دلته دا خورې کښې وویله دا کاکل خور وویله چې ما خونه پېن څوک ته دې خورې کښې وویله دا علما د شریعت په علم نه هغوی کښې پوهېږي یو گفتار دی یو عمل دی په گفتار کې موږ پوهېږو اما په عمل کې ځان نه پوهېوو شش علما لرو عین تر بخاري وو تر مشکات وو تر مسلم شاوسته یې دوره کړې دي دا ټول فقهي مسایل ور معلومې دي شرعي ور معلومه ده مسایل د طریقې ور معلوم طریقې ور معلوم دي اما چې نه وایي دا بیا د دوی قصور دی دا چې ولې نه وایي خبره داسې ده اوس دای دی چې کریادار میراث نه ورکوي لور ته ملک میراث نه ورکوي لور ته خان میراث نه ورکوي لور ته نو خو ملا هم د دغه کریادارو د دغه ملک او د خان په واسطه راغلی دی په ماجد کښې ملا دی که داسې وي چې ملا پر ممبر حق وویل چې ای خلکو ولې خپل لور ته میراث نه ورکوي سبا ملا دی فکر کوي چې سبا ما د ملایي شوي دا رزق چې دی الله یې ورکوي زما ما نظر دا دی چې انسان خوري کښې باید تابع د احسان وي څنګه ته دا پوښتنه را څه وکړه ورته انسان څنګه تابع د احسان باید وي
مهرباني
انسان تابع د احسان داسې دی دغه انبیا چې خدای تعالی پیدا کړي یو لس څلور زره کم زیات پیغمبران ورپسې اولیا دي بیا علما دي بیا صلحا دي بیا دا فقها د امت دي دا ټوله مور پیدا کړي دي دا د مور په دا رحم کښې په دا نس کښې په دې تنګه خزانه کښې تربیه شوي دي بیا پیدا شوي دي بیا دغه انسان چې کوچنی وي د ده دی خپل د عورت د پټېدو نه وي دا د ده الایاز ایادې وي دا د ده نجاست مور پاک کړی دی دی په زانګو کښې مور زنګولی دی دی د ځیګر په وینو باندې دا شیدې په شیدو باندې مور تربیه کړی دی نو دا موږ تابع د احسان نه یو اوس موږ خپل مور ته اشتخت نه ورکوو خپل خور ته میراث نه ورکوو نن که دغه زموږ مور ده نن زموږ خور ده سبا دغه خور مور ده نن که زموږ لور ده سبا دغه لور مور ده نو حق ویل ډېره سخته ده خدای تعالی دې مو دا ژبې پر حق ویلو خلاصې کړي
کاري صاحب تاسو د اشتک خبره وکړه کولای سئ چې یو څه دغه هم تشریح کړئ زموږ اورېدونکو ته
او خورې کښې ملالۍ جانې اشتک دغه ته وایي چې ښځه و مېړه چې مېړه مړ سو دا ښځه چې کونډه سوه بیا دا ښځه خپل د مېړه د مورشې څخه خپل د مېړه د جایدار څخه اتمه برخه وړي دغه ته اشتک وایي موږ
مننه ډېره قاري صاحب چې تاسو موږ ته خپل نظر را سره شریک کړ او له موږ سره مو خبرې وکړې اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او دا زما حق دی اونیزه خپرونه روانه ده د ښځو د میراث پر حق او د ځای جایداد او د مځکو لرلو پر حق باندې خبرې کوو زموږ میلمنې اغلې شګوفه کاکړ او اوژې امیل دي اغلې امیل ستاسو څخه بله پوښتنه کوم چې اوس داسې ادارې نشته لکه د ښځو چارو ویزا وزارت یا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې ښځې هغه ته مراجعه وکړي او ورسي خپل شکایت ثبت کړي ستاسو په نظر باندې ښځې د طالبانو حکومت څومره مکلفیت لري چې دا ډول ادارې رامنځته کړي چې ښځې ورسي او د دوی پر وړاندې باندې د تاوتریخوالي قضیې یا هم خپل شکایتونه هلته ثبت کړي
واقعاً یو څه شده خو زه دا درته وایم چې زه د پخواني هغه ادارو چې په دې به اړوند کار کوو ډېر زیات هغه نه وو کاري نه وو داسې د چا په درد ډېر نه خوړل ځکه یو خو پروسیجر یې ډېر اوږدو او بل دا چې مېرمنې بیچارهګان ډېر ناپوه هم وو او لوست یې نه وی د خور خبره چې هغه وخت دوی خپل حقونو ته رسېږي چې دوی خپل علم پوهه هنر بیداری ته ورسېږي شعور پیدا کړي بیا هر څه به خپله حل وي یو څه نو متاسفانه دوی اول دغه د دوی پروسیجر ډېر اوږدو ډېر دوی په تکلیف لیدل بار بار به دوی مراجعه کوو په قوانینو په هغه باندې به نه پوهېدل پوهه یې نه درلوده
دی بڑی لالا خان دی وی سرگردان وی او دغه مراجی چوی تر دیر اپریل پوری سمبولی کام و کده که دکی سنگ پویی گما دغه مراجی تا چی سوک مراجع که دیر پاسانی چرم خپل حق نتر لاسا که دوم رای زوری دوم رای لالا خان دی چی دی خیاب خیمان چی ولی می دلتا خپل عریض بران بکا تر دیر اپریل پوری یو درد دی چې باید اوسی چې خزی باید د اقل پوشی او مرجعش ده اما د طالبان په پاره هم ضرور ده چې خزینه برخی کسه هم در دیر بریده پوری دوی هم حسی کوي چې دسی مراجی باید موجودی وی او د دی مشکلات باید حل شي خو بیا هم په واضح توګه باید مراجی دوی مشخص شي او دوی وکولی شي چې خپلې ستونزې هلته اواری کړي کله کورنۍ کې نه کې کله چې پوهېږي چې ناممکنه ده نو یو لاره خو باید وي دوی ته یو ځای خو باید وي چې دوی لاړ شي هلته خپل آواز باید هغوی ته واوروي او خپل حق هغه ځای نه وغواړي دا یو درد دی د دې ټولنې د دې ټولنې کې اوس هر څه بې ترتیبه نامنظم همداسې روان دي ګډوډ دي نو دا د ښځو دپاره دا خبرې خو په ځای پیر ده دومره اړین څیزونه نور شته دي دومره نیمګړتیاوې په دې ټولنه کې لا پسې زیاتې شوې چې بیخي هر نفر ته چې ګوري په څلورو کې درې خو روانې دي بیخي هغه دومره اندېښنې لري سبا ته چې زه ډوډۍ نه لرم دا نور خبرې خو بیخي پر ځای کېده اما شته دي داسې جدي قوانین جدي قضایا شته دي چې هغوی ایران دي چې چېرته لاړ شي
مننه غلی امیل بله ډیر مننه غلی امیل اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر سیږي د خپل دواړو ملمنو غلی شګوفه کړ او غلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له مشتره ګډون وکړ او تاسو څخه هم مننه چې مشتمو زنګ وه او خپل تبصری مور سره شریک کړي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
کڅوکرا کاندي دنیا فقبادوان عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشق چالرا خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستا زلف فلا سرا غلي يو اختف دي پدرس جهان ورنا کم څوک په فقیرش میری فقیریم کم څوک په فقیرش میری فقیریم کم څوک په امیرش میری امیریم
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.